السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام مایکروفون ستاسو او روخو تر هر څه دومخه په موکلي مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي، او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي. نړیوالې سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو. په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه سره له دې چې بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنی او خپل سری ډله حضور نه لري. مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستورانت د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون وڅنه پکې ووژل شول. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 103 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. وزارت خپل اکسپانه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشي کړی دي. په خبر پانه کې ویل شوی دی چې یو شمیر خوشی شوی افغانان هیواد ته ستنه شوی او د پاتې کسانو د ستنولو بهیر به هم اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکو کې بشپړ شي. وزارت زیاتوي چې د دوه افغانانو خوشی کېدل د وزارت د ځنګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوی دی. له قزاقستان څخه افغانستان ته د غلو صادرات د 2015 کال د سپتمبر او د 2016 کال د جنوري تر 13 نیټې پورې نږدې دوه برابر شوې دي. د آستانا ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې افغانستان ته په دې موده کې د غلو صادرات 1.9 برابر زیات شوي او 4,400 ټنو ته رسیدلي، په داس حال کې چې وړم کال په همدې موده کې دا کچه 2,400 ټنه وه. د قزاقستان د اورګاډي د ملي شرکت د معلوماتو له مخې قزاقستان ټول ټال 15.8 میلیونه ټنه غله صادره کړې ده چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 1 میلیون ټنه زیاتوالی ښیي. د پاکستان پوز د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د ملتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یوه اونۍ دوام وکړ پای ته رسولی دي. پوز ویلي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناآرامو سیمو کې ترسره شوي 216 وسلوال وژل شوي دي. د خپلواکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی، پکې د شنبه په ورځ هغه مهال د ټولې چارې په بشپړ توګه ودرېدې چې بلتون پال بلوس لیبریشن آرمی ډلې ښوونځیو، بانکونو، بازارونو او امنیتي تاسیساتو باندې بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دې ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس وایي چې په ایران کې اصلي تصمیم نیونکی علي خامنئی دی او له هغه سره د مستقیمو خبرو د امکان نشتوالي ډیپلوماتیکه علي زلي ډېرې ستونزمنې کړې دي. وینس دا څرګندونې د فاکس نیوز له پخوانی ویاندې میګن کیلي سره په مرکه کې کړې دي. وینس وایي په ایران کې اصلي تصمیم نیونکی د اسلامي جمهوریت مشر دی، ولسمشر عملاً چندان اهمیت نه لري. د ډونالد ترامپ مرستیال ویلي چې دا چې موږ نشو کولای د ایران له اصلي مشر سره په مستقیم ډول خبرې وکړو رښتیا هم غیر عادي ده او ډیپلوماسي ډیره سختوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په ایکس پاڼه باندې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ته لارښوونه کړې چې له امریکا سره د عادلانه مذاکراتو امکان و ارزوي. جی ڈی ونز په عین حال کې ویلي دی چې ډونالد ترامپ نه غواړي د ایران په اړه د عراق جګړې ته ورته څه بیا تکرار شي، او که څه هم ټول انتخابونه د میز په سر دي خو لومړی هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې مخ ته ولاړ شي. او د امریکا کانګرس د ناتو د ختیځ پولې په اوږدو کې د روسیې د فعالیتونو له زیاتېدو سره د بالتیک هیوادونو ته د 200 میلیونو ډالرو د بالتیک هیوادونو ته د 200 میلیونو ډالرو امنیتي مرستې منظوري ورکړې ده. دا بودیجه د رواني اونۍ په ترڅ کې د امریکا د 2026 مالي کال د دفاعي بودیجې د یوې برخې په توګه تصویب شوې چې د بالتیک امنیتي نوښت بی اس آی له لارې له استونیا، لاتفیا او لیتوانیا سره د امریکا دوامداره ملاتړ تضمینوي. د خبرونو پای
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
خبرونه ته خرغلست. سرطان خای د نړۍ تر ټولو خطرناک او وژونکي ناروغي وي. اټکل کیږي چې دا ناروغي په کال کې د شاوخوا 10 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. که څه هم د سرطان اصلي علت یا علتونه تر اوسه دقیقا نه دي معلوم شوی، خو ډاکټران وایي چې د سګریټو او نسوارو کارول او غیر صحي خوراو ځینې نور د سرطانونو د اکثرو بڼو له علتونو څخه دي. د فبروري 4مه هر کال د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي. په نننۍ خبرونه کې د سرطانونو د ډولونو، د دې ناروغۍ د عواملو په اړه د علمي څېړنو او د علاج د لارو چارو په اړه خبرې کوو، او له یو متخصص ډاکټر څخه پوښتو چې سرطان څه ډول ناروغي ده، کوم کوم ډولونه لري، هر ډول یې څو پړاوونه لري، او خلک مخکې لدی چې سرطان په وجود کې ریښې وزغلوي باید څه وکړي. همدارس هغه پوښتنې مو هم راخیستې دي چې تاسو درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پاڼه په خپلو کمنټونو کې د خبرونې له میلمه څخه کړې دي. زموږ میلمه د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا احمد زیدی چې اوسمهال د سرطان د تشخیص او علاج په ملي روغتون کې دنده لري. د خبرونه زه احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب سلامونه، ستړي مشي ډاکټر صاحب احمد زای. اول خو فکر کوم ک لدی پایل کو دا خبرې چې سرطان آیا اوس د نن ورځ چې موږ تاسو خبرې کوو لا هم تر اوسه مرموزه او نه پیژندل شوې ناروغي ده، او ک په وروستیو څو لسیزو دوه لسیزو کې چې د علم او ټکنالوژي په برخه کې زیات پرمختګ شوی، په دې برخه کې هم یو څه معلومات او اطلاعات تر لاسه سوي دي چې دا څه ډول ناروغي ده؟
سلامونه نیک هلې ګران اوریدونکو ته.
مننه، خره غلاست.
واقعا سرطان یو ناپېژندل شوی ناروغي و، خو فعلاً د ځینو وسایلو په زریا په اوسنی عصر کې سرطان یو پیژندل شوی ناروغي ده، او د سرطان د ناروغي لپاره داسې وسایل موجود دي چې سرطان په اول حالت کې مخکې له دې چې څلورم سټیج یا دریم سټیج ته لاړ شي سرطان و پیژندل شي او تشخیص او تداوی شي. او خوشبختانه په افغانستان کې چې سرطان پړاوونه او د ناروغي مخ په زیاتېدو ده او پیژندل کیږي، دا هم وجه دی ځینې متخصصینو د هیواد نامتو متخصصینو او ځینې وسایلو په بنیاد باندې موږ سرطان پیژندل شوی ده او تداوی ترسره کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. په دې روغتون کې چې تاسو کار کوئ د سرطان د تشخیص او تداوی ملي روغتون، دلته یوازې د مریضانو او ناروغانو علاج کیږي او که علمي تحقیقات هم کیږي؟
د پیل لپاره خو د مونږه